پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په زابل کې نن سهار وختي یوه مرګونې حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده، دا چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکیل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد تکل سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درانه مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولسو ښود، خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تربو سو اضافه ده په ځان نه پېدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بیا بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډی ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حملې په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ییز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچی پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعیه غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وبله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یوه خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوی پریکړلیک په مسوده کې لامنیت شورا غوښتل شوی دی چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړلیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغي وسلوالو وروستای قوي سنگر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوی کسان نومولی دي. د قزاقستان د جمهوری ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوری ریاست دفتر همدارز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړی. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری بمی چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولستوی کې حملې زیاتې کړې دي؟ ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي؟ ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. له موږ سره اوسئ. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی څرګندونو په اساس د زابل پرختون په حمله کې د وجزو شمیر 300 او د ټپيان شمیر 900 کسانو تل ورسې به. د والی په وینا یو ځان وژونکی چې په مازدا موټر کې وو د رختون پر ودانی حمله کړي. البته ترجمه مخ کې ویل کېدل چې د پیښې هدف رختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه و. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې لزای فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د رختون ودانی په بشپړ توګه لمنځه تللی. د والی په وینا په پیښه کې وجل سوي 300 کسان او ټپيان سوي 900 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د یادول ورده چې د زابل ولایتي رختون چې دغه ولایت په سطحه وزنۍ لوی رختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښو وروسته د پیښ شپیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي رختونونو او دغه راز د کندهار میرویس رختون تر انتقال سوي او یو شمیر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمیر د یو شمیر شپیانو حالت نازک دي او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیشي یو عین شاید چې د چاودنې پر مهال پرختون کې وسته خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس رختون تر انتقال کړي. نو موړي د خپل سرګولې د حال ازادي رادیو ته داس بیان کړ.
زمانون خان ولی زه د زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالین د شپږ بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو زاپه ځان نه پدل داس دیوالو د دیوالې ولم بیااله ومشه سات کای بعد غدا کشنیان بوغار موارد بلا خلق پراته ول څوک روغ نه دی پاتلن لیدا
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه 14 زوروره وه او د شاو خاصمو د ودانۍ هندارې ماتې سی به ممکن یو شمېر کسانو تل دی عمل ځانیا او مالی تلفات رسیدلی وي د دغه عملی مسولیت د دولت وسلوال مخالفینو منلې او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرجوبلې ادعا کوي طالبان وایي چې د عملی هدف د ملي امنیت قرارګاوه البته باید وایو چې زابل کته هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ټولو ډیرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمی حمله ده خو په افغانستان کې په تیرې وونه کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسولیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ شوب لاوړي په افغانستان کې د تیری ونې په لړ کې د حملو شدت ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په یو ونې کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ شوب لاوختي له دې سره د ولسمشري معنی بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړې فیروز عزیزی د کابل په سټوډیو کې ده فیروز عزیزی نور تفصیل به له تاسو واورو
سلامونه ان سپ تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې اته اویا ملکی وګړي وژل شوي او 178 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښیي د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې اته اویا کسان مردي او 178 تنه زخمیان دي له بده مرګ متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوو نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د جنګ خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات
د خغلی مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسولیت طالبانو منلای دی دا په داسې حال کې ده چې په تیرې وونه کې په کابل پروان ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو لوري حمله تر سره شوې دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې وونه کې په بیل په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده خو د ولسمشری معنی بیان صدیق سریقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې نو ځکه ملکیانو باندې حمله ترسره کوي خغلی صدیقي وایي دای وای دا پیښه دا ښیي چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او تر لاسه یې نه کړل نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړ خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راټوي چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی خاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبل اوړي بله انسب
ډیر زیاته مننه کوم فیروز عزیزی د خبرونه په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبل پاړه ده د ملکی مرګ ژوبل پاړه د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی سرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت امریکایي لوري او همدارنګ وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو لا وجلو دي لاس واخلي او په دې موضوع باندې ځین نور ریپورتونه هم لرو خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړی
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګری او صنایع خونې د رهبری بوټ لپاره ټاکنې تر سره شوې. د دې خونې وین سید اقانوی د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ټاکنې کې 0000 هغه کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګری خونې غړي توپ لري. د خاغلی نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 20 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګری او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې روانه شنبه ورځ به دغه 20 کسان په خپل کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په مخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ټاکنې هر درې کال وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې ورسته یو نامنیو د هیواد په لوی ښارونو په ځانګړي توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې کابل او یوشمن نور ولوی خارونه ته له قزاقستان څخه راوړیدي خو ورسته یو نامنې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د غچاره لستونز سره مخ کړي و. د خاغلی فضل رحمان په خبره د نورخونه د کنټرول په برخه کې اړوند ادارې لازم مرسته نه کوي او د غچاره سوداګر او عام خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړي او نن په کابل کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني شل پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1100 شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه د خبرونو د خبرونې په دوام کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسلسر مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې ده چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر په څه کې دی او چا وړاندې کړي؟ دا بل اسمت سروان څخه واورو چې وسره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوې چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي
ډیپلوماټانو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې د حقوق وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیق نیټه نه ده یاد شوی چې مثلا لکومې نیټې یا لکومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پر روانه میاشت کې پریسلا شوی پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخي پوځي حمله مخنیوي کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته د دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوې. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي، د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي. یعنی بشري قوانین دی پکرایت شي که هر حمله هم کیجنو یعنی د ملکانو ژوند ته دی توجه وسی په روغتونونو په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي خو روسیا ورسره موافقه نه ده او د دې جملې له زیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي
ډیره مننه څاروان صاحب موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې ریپورټونه درلودل او همدې موضوع ته دوام ورکوو خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری به میچاودنې پاړه ورسته حل واورید چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولې دام درنګ په تیر څو ورځو کې په کابل پروان او ننګرهار کې په بیلا بیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسولیت وسلوالو طالبانو اخسته ملکی خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخت ده د بشري حقوقو ادارې افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بېدریغه تلفاتو اندېښمن کړي دي فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده مرکه اورو
لبد مرغه د سولې د خبر له ودرې دو سره او د سولې خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشري ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکی مرجوب لا زیاته شول له ټول اړخونو نه هم د وسلوال طالبانو د بریدونو لکابالا هم دارنګه دی افغان هوایی ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنی عملیات کې او هوایی عملیات کې ملکیان ته مرجوب لا وشه دلایل مختلف کې دلای شي یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دی او غوی تیر دل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کو نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي یعنی چې د خلکو روحیه ضعیفه کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي خپل بریدونو ته زور ورکړی وي لبل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات تشدید ورکړی وي هغوی په کلو کې بمبار کوي ملکی خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه اهداف ته کې چلته ملکی خلک په کې وژل کیږي
یو خود حمله د شدت مسله ده دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي حکومت یا هغه امنیتی بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتل کی استخباراتي ځواک غښتل کی که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه دی اوزو امیرین دی او کمانډانان دی لغوی نه پښتنې ګرځوي شي لبل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو په ولسوالۍ او په اطرافو کې بمبار کوي دوی ته پکار دی چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې هغه وپیژني ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري د امنیتي ځواکونو ترمن یو منظم همغږي نشته ده
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتې دل څنور استونزې جوړولای سي په ټولنه کې
د تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تلکی خلک مایوسه کیږي خلک په حکومت باندې مایوسه کیږي خلک د مخالفینو لور ته ورځي غربت سیاسي په اقتصاد باندې تاثیر کوي په جرایمو باندې تاثیر کوي په تښتولو باندې په غلاو باندې په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې وي اتکړي هغه لامل همدا کېدلی شي جګړه ده
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وختي مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس نور جزئیات لته سوور.
بلې مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بسارې ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته داسې ویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن کردگی خود، هم طالبا بشرمند و خجالت باشه برشان از بم ها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه، هم حکومت ما رئیس جمهور ما بشرم از اعلاناتی که بر قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبته پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي، چین او ایران ته کوم سفرونه کړي په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کلی وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخر د سولې هغه بنبست چې اوس رامنځته شوی یا کړکی چې اوس رامنځته شوی هغه لپاره د یوې پرانستې لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وین زبی الله مجاهد سره مو هم خپل هغه د مورد شریک خو هغه خبرو کول څخه ډډه وکړه. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیه او چین کولی شي چې دغه اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیره زیاته مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړ مورس په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر او د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. خاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړې.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د بایس کېدلی چې داسې عملات پرې وشي کې زیات. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تهدید کړی و چې انتخابات پروسه یې خلالي نو په عقلي ډول دا یوه برخه د عملیاتو باید وي. دو اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو کته کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوسو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبانو ته
څنګه صاحب تاسو د یو بل مسلې یادونه وکړه. څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقاً متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشتی استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت هغه په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلیانو په انتقالولو دوی کې مرسته کړې له افغانستانه وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه پدې نه ټولې چې روسي عملیاتو مخه ونیسي دا د تاسفان خبره ده.
تاسو دغه د طالبانو د خبره یاده غوښ څومره توجه کولای شي چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري درې ورکولو مرکزونه دي یا کړي انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي ملکی افراد هم اکثرا د دغو حملو ډیر قربانیان دي.
اول ځکه باید د ملکی افرادو د ملکی محلاتو د مکاتبو د پانتونونو د شفاخانو هدف نیول په هیڅ وجه په هیڅ قانون د توجیه وړ نه دي. دا که هر څو کوي چې دولت کوي که د دولت مخالفین کوي په هیڅ وجه د منلو وړ نه دي. خبر داره چې عمومي فضا امنیتي فضا چې په انتخاباتو باندې مستقیم تاثیر لري امنیت د دې اخلالول د دوی هدف ده. او زه فکر کوم چې دا د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونه توجه وکړي دا به په راتلونکي ورځو کې تجدید عمومي.
د کابل پانتون د استاد او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان نصر الله ستانګزي سره مو مرکه واوریده. وخت غرمي 12 نیمه بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن د یو موټر بم چاودنې په پیښه کې د زابل د والی په وینا اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه جزئیات وړاندې کړي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودو څخه یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده او د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي.
دوستانو تاسو موږ غلازادي رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل کولای شي چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورتونه خبرونه مطالب 19 پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلای شي. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د مخکښ خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکښ خزی
د مخکخه خزو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیک هیلمو هر کله کوم هیلمه دم چې تور راته روغ جوړوسی. زه مریم توخیه ما او د دیوانې د مخکخه خزو په خبرونه کې ستاسو پرانه چوپړ کې از راشم. دوستانو هیل لرم تر پای را سره په خبرونه کې اوسئ. تر نورستانو نن په خبرونه کې ډاکټر زاهده فایزان د نورستان ولایت د خزو چارو په خوانی رئیس لري په خبرونه کې البته په ټلیفون باندې دوی نه بعد نورستان ولایت د خزو پاړه پښتنې ولرو چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي او کوم ستونزې حل شي تر اوسه پورې په ټوله کې. همدارنګه زاهده فایزان په ننګرهار ولایت کې خپل زده کړې د طب په برخه کې د حقوق په برخه کې پات رسولې دي او په بیلابیلو برخو کې کار کړی. همدارنګه د ښځو په برخه کې هم رئیس پاتې شوې ده او په ځینو شفخانو کې هم د ښځو په برخه کې کارونه کړي. اغلی فایزان تاسو هم ښه راغلاست وایم. از ما غوري اغلی فایزان
السلام علیکم.
السلام علیکم اغلی فایزان خبرونه ته راغلاست درته وایم.
انا مریم خورتا ستو د تلویزیون لیدونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم اغلی فایزان. ازادي رادیو کې زما د خبرونه ملما یست. اغلی فایزان از ما پوښتنه دا سوه چې په ټوله کې اوس هم ویل کیږي چې په نورستان ولایت کې خزل ډیر ستونزې سره مخامخ دي. تاسو راته وضعیت واضح کړئ چې په ټوله کې په نورستان ولایت کې د خزو وضعیت څنګه ده.
البته نورستان ستونزې
ډیر زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې. البته د نورستان د خزو ستونزې خو ډیر زیات دي چې نورستان ولایت یو غریز ولایت دی او جدید تاسیس ولایت دی، نو خوشبختانه چې دغه څو کلونو کې یو اندازه د خزو ستونزې حل شوې دي، د تعلیم د نگان او دغسې نورو مسایلو کې. خو د خزو ډیری د ولور زیاتوالی او ښځې ډیر په پټو کې دیخانی کوي او دغسې زمینداری کوي، شاقه کار دي د نورستان ښځې، دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي.
آغلی فیضان، تاسو یادونه وکړه چې البته د ښځو ستونزې حل شوې دي تعلیم په برخه کې، څومره ښوونځي فعال دي اوس مهال البته په نورستان ولایت کې خصوصا د نجونو لپاره؟
البته په نورستان ولایت کې خو ټول خویندو د مکاتبې ولسوالۍ ګانو کې خو بعضې ابتدایي او متوسطې فعالې نه دي، او دغه څلور پنځه لیسې چې په دوه درې ولسوالۍ ګانو کې دي او په مرکز کې دي دو فعالې دي، خو ډېری دا کور او قصبات او کلي او کلیوالي سیمه ده، مکاتبو ته رسیدګي نه کېږي، هغه ترانسپورت مشکلات ډېر زیات دی، مکتب او تر کلي ډېر فاصلې لري، نو همدې د وجې نه د نجونو تګ راتګ مکاتبو ته ډېر ستونزې لري. او بل په نورستان ولایت کې خوشبختانه چې دغه دوه درې دورې د درمعلمین نه خویندې فارغېږي، مخکې هېڅ درمعلمین او دا شی نه درلودل، ډېری زما خویندې مدارسو ته تللې، پاکستان کې به تدریس کوله، او نو دغه څو کال دا پنځه شپږ کاله کېږي چې زموږ ډېری خویندې مکاتبو نه فارغېږي او بیا وروسته درمعلمین وایي، نو داسې د کانکور زمینه ورته نه مساعدېږي، که چېرته کانکور امتحان هم ورکړي دوی ته هغه کانکور امدګي نه لري، او بېرته خپله په ولایت کې چې دی داسې پوهنتونونه نه شته چې دوی هماغه عالي تحصیلات لاسرسی پیدا کړي او پوهنتون ته لاړ شي، نو همدې د وجې نه دوی کانکور ته هم دسترسی نه لري، کانکور امتحان هم نه ورکوي چې بل ولایت ته تګ دا ډېر ستونزه ده، او بل چې دی مکاتبو ته لاسرسی نه لري، ډېری په ولسوالۍ ګانو کې لکه کامبیش ولسوالۍ ده، منډول ولسوالۍ ده، دغه ځایونو
کې. آغلی فیضان، دغه ولسوالۍ کې چې البته زموږ نجونې د نورستان ولایت نجونې مکاتبو ته لاسرسی نه لري، اصلي علت یې څه ده؟ ناامني ده، کوم بل مشکل، یا کورنۍ نه غواړي چې خپل نجونې ښوونځي ته ولیږي، یا اجازه څوک نه ورکوي چې هلته ښوونځي فعاله شي، که څنګه موضوع ده؟
یو خو د ولسوالیو ناامني ده، او بل چې دی د کلي او د مکاتبو تر منځ فاصله ډېره زیاته وي، همدې د وجې نه خویندې نه شي کولی چې هماغه لیسې ته هماغه مکاتبو ته لاسرسی، او بل د مسلکي استادانو نه شتون دی چې ډېری خویندې هغه مسلکي تدریس ته لاسرسی نه لري انجونې، نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي.
آغلی فیضان، تاسو د نورستان ولایت د ښځو چارو پخوانی رئیس هم پاتې شوي یاستئ، په دې برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي او څه مو کړي و چې البته دغه فاصلې مثلا په ولسوالۍ کې یو ښوونځی چې نجونې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي، اولته نجونې نشي تلای، نشي کېدای چې دغه لیسې البته په هر یعنی کلي کې یوه لیسه وي جوړه شي، دغه پیشنهادونه تاسو کړي دي، دغه خبر مو تر چارواکو رسولی که نه؟
او موږ ډېری په دې عرصه کې تعلیم په عرصه کې ډېر زیات کار هم کړی دی، چې خوشبختانه دغه شپږ اووه کاله چې دی زموږ ډېری خویندې هغه مکاتبو نه لیسې ته تلل او فارغې شوې دي، د ابتدایي نه متوسطې ته تللې، متوسطې نه بیا لیسې ته لېږلې دي، خو چون دلته جغرافیوي مشکلات ډېر زیات دی چې ولسوالۍ داسې لرې پرته سیمه ده، او بل پیاده روي ده ډېر زیات، هغه ترانسپورت مسایل دي نه لري، نو مکاتب او مکتب لیسی اور نلری دی دی دو جن، او بل چې موږ د نورستان خزی ټول زراعت پیشه دی، د اقتصاد د نگان ډیر ستونزې لري، مشکلاتونه ډیر زیات لري، دی دو جن بعضی کورنۍ نشي کول چې خپل انجونی مکاتبو ته ولیږي، نو دغه ستونزې ډیر زیات، او بل مکاتبو کې د خزینه استادانو نشتون دی چې د نورستان په سطحه، البت په بعضې ولسوالۍ ګانو کې زموږ خزینه استادانې دي، او زیات ولسوالۍ ګانو کې موږ خزینه استادان
نه لرو. آیا داسې بنسټونه یا داسې مدني ټولنې هم شته په نورستان ولایت کې چې د ښځو د عامه ذهنیت لپاره کار وکړي؟
دولتي ادارې دي او غیر دولتي مؤسسات نشته چې هلته کار وکړي، د ښځو آګاهي عامه د تعلیم په برخه کې، آګاهي عامه د صحت په برخه کې، آګاهي عامه نورو برخو کې، نو داسې خاص برنامې نه دي په لار اچول شوي. نورستان چې دی خپله په درې حوزو ویشل شوی دی چې شرقي دی، غربي او مرکزي دی. غربي نورستان چې دی ولسوالۍ لري چې خپل د مرکز نه تا تقریبا درې ولایت او بورکی بیا غربي نورستان ته دي او د غربي نورستان نه چې کله مرکز ولایت پارون تر ازي نه هم درې ولایتونه او بورکی ګل کلمان نه رهار کونړ نو د غستون دي ډیر زیات دی او بل خپل مرکز او ولسوالۍ سره نه دي تړل شوی وصل نه دی او بل سره د غستون ډیر زیات دی
په دې برخه کې چې د غسې ټولنې را جذب کړي د غسې ټولنې را جوړې کړي د غسې چې یعنی نهادونه را جوړ شي چې د خزو په برخه کې کار وکړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي دا څه کوم کار تاسو کړی وکنه
بلې مونږ ډیر زیات ولسوالۍ ځان البته بعضي ولسوالۍ ځان کوم کار کړی دی چې لکه نورګرام دی دواب دی دغه د ګوتو پښمیرم برنامه ورته جوړ کړی وای ګل ولسوالۍ او عامه ولسوالۍ خو دې لکه نور ولایتونه لکه نیرهار لغمان کونړ دغه سي ځایونه کې د اګایي عامه د خزو لپاره پټولو برخو کې ورته مهیا ده د نورستان ولایت ته نه ده زمينه سازي شوی یو خو لري پروت سیمه ده خو بل سرچیر ولایت دی تقریبا اوس میاشتې یخاو ډیر زیات یا بل ولسوالۍ ګانې سره یو ځای وصل نه دي کله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته سفر کوو د شرقي نورستان نه چې کله غربي نورستان ته موږ راځو کونړ ته ننګرهار ته لغمان ته دغه ځای نه عبور کیږي موږ سي غربي نورستان ته راځو دغه سي کله چې مرکز پارون ته لکه د دولتي کارمندان مؤسسات ادارې کارمندان دوی چې کله مرکز پارون ته ځي هم د غربي نورستان نه درې ولایت عبور کیږي نو خپل ولسوالۍ سره وصل نه دي دغه څه ډیر زیات ده او بل چې د نورستان ولایت کې غیر دولتي مؤسسات تر اوسه پورې هیڅ نه چارواکو نه لوړپوړي چارواکو نه خپل داسې خاص توجه نه دی شوی چې د ښځو په عرصه کې کارو کې صرف دغه په دیارلس سوه نوي کې دغه د راکار مؤسسه راغلی ده چې د کلیوالي سیمه کې د خویندو دپاره بعضې واړه واړه پروژې کار یې کړی هغه هم په یو دوه درې ولسوالۍ ګانو کې نو برګمټال او کامدیش او منډول او دواب منډول دواب او نورګرام او عامه او دغه ځایونو کې یو اندازه کار کېږي خو بیا هم هماغه قره او قصبات خویندې چې دي هغه وروسته پاتې خویندې ولسونه هماغسې د پخوا په څېر هماغه خپل ژوند او زندګي پر مخ
شو د صحت برخه ته په دې برخه کې به هم پښتنه ولرو چې ویل کېږي نورستان ولایت ښځې لا هم له ډېرو ستونزو د صحت په برخه کې دي په دې اړه تاسو نظر لرئ
او بالکل دا ستونزې ډېر زیات لرو نورستان ولایت کې ډېرې ماشومان خوارځواکۍ باندې اخته دي او همدغه سي میندې هم خوارځواکۍ دي او زیات د توبرکلوز امراض هم ډېر زیات دي نو دغه سي د صحت په برخه کې هغه عامه اګاهي تر اوسه پورې په کافي اندازه کلو باندې ته نه دی رسیدلې نو دغه ستونزې ډېر زیات دي
صحي مراکز هلته شته دي که نه
صحي مراکز په ولسوالۍ ګانو کې لرو صرف قابله سیوانې په بي سي او سي سي کلینیکونو کې کار کوي او ایم ډي ډاکتران نه لرو دغسې جراح متخصص داسې ولادي نسایي متخصص ډاکتران یې نه لرو او ډېر ستونزو سره مخ دي صرف تقریبا اته شپېته قابله سیبانې زمونږ په نورستان په سي سي بي او په مرکزي کلینیک شفاخانو کې کار کوي
فکر کوم چې تماس لرو بل سلام علیکم
وعلیکم توحین خیر
څوک د کوم ځای نه مهرباني اکمل اکمل ورور څه پوښتنه لري د نورستان ولایت د ښځو په اړه
لکه خورجانې چې مخکې یادونه وکړه د زلانا او د ښځو په اړه کې چې نورستان کے بہت کرونا باندھے والے بارہ کے کروندوی اور تعلیم تھا زمینہ مشیرے کی اور بولا جاتا تھا نورستان کے ابتدا کو مانانا تھا حکم رسم کلتور رواج سنگ بیان کی پسند والا
ڈیرا مانانا کو مانانا کور ودان سس پختنا مواخذہ
مانانا کو ہماری ہم کور بیا ہم تھا سنا قدر من مرور نا البت نورستان انانات او کلچر کما غلط نه هغه سوال نو نورست لګمخ کې مول چې بدري حوزو ویشل شوی دی چې شرقي او غربي مرکزی چې درې ولسوالۍ په غربي نورستان کې دی او دوه ولسوالۍ په شرقي نورستان کې او دوه ولسوالۍ مرکز خپل په مرکز کې دی نو البته هر ولسوالۍ جلا جلا انانات او کلچر سم رواج لري او بل چې دی زمونږ د پخوانم د څه پاتې ډېرې خواندې زمونږ د خزینه په کاروندو کې بوختي او ورونه چې دی مالداری کې بوختي مابل د اقتصاد په لونه مخکې نو ول چې نورستان ولایت یو وروسته پاتې ولایت دی او ډېرې زراعتي ځمکې دونه زیات نه لري نو دا ستونزې ډېرې زیات دي نو رواج او کلتور او رسم رواج لري دا د هر ولسوالۍ جلا جلا رواج نه لري
اړیکه برا واخلو او بګورو چې دوستان سوي بل السلام علیکم
وعلیکم السلام خدای پاک دراوله زلفکار زواک به هلمند نواشر لسوالید
مهربانی زواک صاحب چه پختنه لری مهربانی
امنه نخود زنی واکنم دیر شایسته موزوم جوره کرده د محترم ملمنی خدای و پښتنه وکړه پښتنه په دې ډول باندې د دلته په هلمند ولایت کې خو فکر نه کوم چې خوند داس خاص کارونه نه کوي خو دې خو رقی وویل چلته په زموږ په سیمه کې مقصد داسې شدو تا دا شاخه کارونه کوي مقصد کروندې کوي او په کښت باندې بوخدي دي یعنی د دې د مخنیوي لپاره دوی څه کړي دي او دا خو فکر کوم چې شدو غریبانانو دومره کار کوشش کړی دی یعنی دوی څه کړي دي د دې لپاره تر څو دغه کار مخه ونیولی
یو خو د اقتصاد د پلونه وروسته پاتې ولایت دی او بل چې دی د رسم رواج خبره ده نو لږ مخکې مې وویل چې هر ولسوالۍ جلا جلا رواجونه لري خوشبختانه هغه پخوا حالات نه خو یو شل فیصده تغییر خوړلی دی چې ډېری خاوندان او کورنۍ د دولت په چوکاټ کې کار کوي او یو اندازه خویندو تعلیم کړی دی مکاتب کې استادان دي خو هغه چې کلو بانډو کې اوسېږي هغوی خویندې په زراعت کې کار کوي نو لکه څنګه چې دغه ورور وویل چې هلمند کې ښځینه کار نه کوي هلمند کې مه وروسته پاتې و لرې پرتو سیمو کې لرې پرتو ولسوالۍ کې ډېری خویندو باندې یعنی شاقه کار شته دی د دې نه خو د افغانستان ګوټ ګوټ کې ډېری خویندې زمونږ شاقه کار کوي لکه خپل ننګرهار چې دی ننګرهار مرکز کې ښځینه کار نه کوي شینواري او خوږیاڼي او دغه ځایونو کې خو ډېری ښځینه کار کوي همدغه ستونزه ده نو تر اوسه پورې داسې سیساتو کار نه دی کړی نورستان ولایت ته چې ښځو دپاره دغسې اقتصادي برنامې جوړ شي پروګرامونه جوړ شي یو خو نامنی حالات و یو د ولسوالیګانو د مرکز سره وصل نه دی چې لږ مخکې مې وویله چې د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته د یو ولسوالۍ تر مرکزه پورې چې کله سفر کوو مونږ د درې ولایتونه عبور کېږي نو بل د چارواکو بې توجهي ده لکه مرکزي ادارې لکه څنګه چې ننګرهار لغمان کونړ دغسې نور ولایتونو کې چې کار کېږي داسې نورستان ته د ښځو په اړه کې خاص کار نه دی شوی
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کورني تاوتریخوالی څنګه دلته دغه موضوع
البته صرف لږ مخکې مې بیم ویل چې دغه شاقه کار خویندې دي او داسې لکه نورو ولایتونو کې چې ښځې سوځول کېږي ښځې وژل کېږي داسې د بعضې نور ولایتونو کې ښځو باندې ډېر خشونتونه کېږي هغسې نه ده خو ولورې لږ لوړ دی په بعضې ولسوالۍ ګانو کې لږ مخکې چې ما وویل ټوله هر ولسوالۍ جلا جلا رسم رواج لري بعضې ولورونه چې څېرې ولور لکه داري ده لکه غوا او بزې دغه شیونه او په ولور کې خو دغه کېږي نو دغه مسایل شته دی
یعنې داسې تاوتریخوالی هم شتون لري په نورستان ولایت کې چې ښځې دې په بادو کې ورکړ شي ښځې دې بدل شي نجونې دې بدل شي که څنګه
اوس هماغه بعضې ځینې ځینې لرې پرتو سیمو کې قره او قصباتو کې شته دی خو ټول د مرکز په سطحه داسې خاص نه شته یو اندازه دغه شوی
تاسې اوسمهال مدني فعالیت سته مدني فعالیت کوي په نورستان ولایت کې په کومو برخو کې مدني فعالیت کوي
البته فعلا خو مونږ کوم داسې خاص برنامې نه لرو کله چې ښځو چارو ریاست استعفا ورکړه د نورستان ولایت نه دیارلس سوه نوي کې پارلماني انتخابات ته کاندید وم بیا ابتدایي لیست کې راغلم نهایي لیست کې ستاسو ته بهتر معلوم دی چې پورچالسترین انتخابات وو د زرواکان او زورواکان ډېر زیات وو بعضې اخلاقي فسادونه او بعضې نور فسادونه وو نو دې د وجې نه زه د لیست نه وغورځېدلم فعلا داسې خاص فعالیتونه هم نه دي شوي
یعنې داسې تصمیم لرئ چې په نورستان ولایت کې به ښځو ته کار کوئ
هېڅ شک نشته دی طبعا خپل وطن مې دی هېڅ کاله مې مشرقي ته کار کړی دی په ټولو برخو کې د ښځو د صحت په برخه کې اقتصاد په برخه کې د تاوتریخوالي په برخه کې ټولو برخو کې
لاسي صنایع څنګه دي هلته په نورستان ولایت کې ښځې لاسي صنایعو ته لاسرسی لري خپل کارونه ګنډل یو څه تولیدات لري که نه
البته لاسي صنایع د نورستان ډېر ښایسته لاسي صنایع ده له پخوا نه تولیدات لري او ښه دغه لري خو البته دوی ته رشد نه دی ورکړی او دوی ته هماغسې سیستم زمینه نه دی مسایل چې دوی رشد ورکړي او بازاریابي وکړي مارکیټینګ ولري او یو ښه تجارت پیشه شي
تاسو چې کله د نورستان ولایت د ښځو چارو رئیس وای په خو البته په دې برخه کې داسې مو کومه زمينه دوی ته مساعده کړې و چې دوی د غلایسي صنایع راشي تر مرکزه پورې کابل پورې راشي دلته ننداري ته وړاندې شي یالته نندارتونونه ورته جوړ شي واړه واړه تر څو خلک خبر شي په نورستان ولایت کې هم لاسي صنایع شته دي او ښځې کار کوي
البته داسې زمینی مسایل نشول لږ مخکې مې ویل چې نورستان کې غیر نه درلودل صرف د دولتي ادارات وي په دې کې کار امور اجتماعي تمویل زیات پېشنهاد هم کړو کار امور اجتماعي خبرنامې درلودلې دو خیاطی و د خو خویندو د پاره خپل خو چا ریاست په هڅه باندې ګلدوزی پروګرامونه شپږ میاشتې درې میاشتې او دې سره خو تجارت پیشه کېدل نشي او نه دی مارکیټینګ کولای شي تر څو چې دی د پاره یو کلن برنامه نه یی قالین بافي دغه نور نور پروګرامونه لاسي صنایعو په برخه کې تولیداتو کې لکاري او تبدیجه او زمينه سازي لکه ننګرهار کې دغه سي قرضې برنامه دي داسې نور برنامه دي چې خویندو ته ورکول کیږي او هغه خپل تجارت پر مخ وړي او بیا بازار ته وباسي داسې زمينه خویندو ته نه ده مساعد شوی تر اوسه هڅه او تلاش ډېر پیشنهادونه مو وزارت ته کړي موږ ویل تر څو تاسو مرکز کې هغه مؤسسات هغه د ښځو په برخه کې چې کار کوي داګایي هم په برخه کې اقتصاد په برخه کې د صحت په برخه کې باید زمونږ پیشنهاد وشي خپل وخت ښځو چارو وزارت ته موږ ډېرې پیشنهادونه کړو چې نورستان ته هغه مؤسسات نه راځي چې خویندو لپاره کار وکړي هلته مؤسسات هم نشته غیر دولتي ادارات نشته صرف دولتي ادارات دي نو ډېر پیشنهادونه هم کړو خو هیڅ کوم خاص توجه نه دی کړی مرکزي ادارې
څه تاسو فکر کوئ چې ولې توجه نه ده کړې څه علت و
البته نورستان ولایت دی خلکو د دې ښکاری او لری پروسیمه ده او نامنده یوازینی ستونزه دغه ده او داسې لکه څنګه چې مرکزي اداره وایي دغه سې نه امنم نه رسېد چې ولسوالیګانې نه امن دي مرکز سره وصل نه دي خو خپل په مرکز کې ډېرې کار کوي خو داسې خاص پروګرامونه ورته نه دي جوړ شوي
خپل ښځې څومره هڅاند دي څومره غواړي لیوالتیا لري چې دوی درس وایي زده کړې وکړي په صحیح برخه کې کار وکړي همداسې لاسي صنایع راوځي مرکز ته راشي په دې برخه کې ښځې خپل لیوالتیا لري کنه
ډېر زیات لیوالتیا لري دا نوی نسل موږ خویندې چې هغه انجونې چې مکاتبو نه فارغ دي درمعلمین نه فارغ دي مدارس نه فارغ دي ډېر زیات لیوالتیا لري هغه زموږ کورنۍ ښځې چې هغوی لاسي صنایع لري تولید لري دوی غواړي چې مارکیټ ورته جوړ شي برنامې ورته جوړ شي د دوی دغه پروګرامونه باید په خپل ودرېږي کار وکړي تولید ولري او بازاریابي ورته وشي خو خاص ټول مشکل بودیجه نه لري دوی ته داسې زمینه سازي نه ده شوې
ستاسو په نظر څومره ښځې به په نورستان ولایت کې دنده لري دولتي دنده
مخکې خو بالکل نه و کله چې زه په دیارلس سوه نوي کې زه د ښځو چارو ریاست ته معرفي شوم د رئیس په توګه هغې نه وروسته بیا موږ په دولتي اداراتو کې تقریبا د معلمینو نه علاوه تقریبا پنځوس شپېته خویندې زموږ په دولتي اداراتو کې کار کوي
نو اړیکه به راواخلو وګورو چې څوک دی بل السلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک د کوم ځای نه
د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه سره په پونیاس کې مریم تخصی صاحب تا او محترم مهرباني ته خبرونه کې دي برخه خسته ده دوی هم په دې کې درته وایم
نه مننه کوم کور ودان مهرباني پښتنه مو هترک
دي کله هم خارج ته سفر کړی دا نه د کلی
نه بل ورور دا سوال یو چې البت نورستان کې نورستان امنیت دی او څنګه خزو ته کار نه دی شوی دا بیا هم تکرارم مغه سوال ده چې ولسوالۍ سره وصل نه دي کله یو ولسوالۍ نه چې کله مرکز ته ځي د درې ولایتونو نه عبور کیږي نو صرف د مرکز هغه څو خویندو لپاره چې کاري زمینه مساعد شي دا بسنه نه کوي زمونږ لپاره زمونږ وو ولسوالۍ په شاوخوا کې پراته وي خو د خپل ولایت سره وصل نه دي نو هغه خویندې چې په ولسوالۍ ګانو کې اوسیږي دېرش کاله مخکې چې څه رقم د کار او د تعلیم نه او دغه نه محروم پاتې اوس هم هغسې محروم پاتې دي نو او بل دغه نامنه پیښه چې د خوشبختانه خپل په مرکز قارون کې امنیت دی د سیستم د نشته صرف زمونږ ستونزه د کونړونو په لارو کې د لارې په لارو کې بعضې ستونزې دي راپور یا د غلط کوم راپور یې هغه وخت کې ستونزې پیښېږي نور داسې په مرکز کې ستونزه نشته او ستونزې زمونږ ټول په ولسوالۍ ګانو کې دي نو ولسوالۍ او د مرکز سره کاملا وصل نه دي او ډېر ستونزې لري خارج ته مې سفر کړی دی یو سفر مې ترکیه ته کړی یو سفر مې هند ته
کی بل السلام علیکم
بله اړ خو دې
او رمسته سوغه څوک د کوم ځای نه
مریم توخي خو السلام علیکم تاسو محترم ملمنه ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام
عبد الستار اخونزاده مې بازګس ته ولاده مرامو غوښتل
ډیر ښه ډیر ښه اخونزاده صاحب مهرباني تاسو هم خره غلاس وي خبرونه ته او پښتنه مطرح کړئ
زمو نظر د شوزه په باره کې دا و چې دا په نورستان کې وای دا شوزه شاکر کې دا باید چې زه وایم چې په ټول افغانستان کې دا شوزه چې بیا خپل په قضا سره دا هغه شاکر کارونه په اطرافو کې کوي او په چې دي هغه شوزه کار کوي که په دفتر کې کار کوي که په درګه کې کار کوي هغه خپل تنخواه راولي نارینه یې ورڅخه اخلي او که په اطراف سل کار کوي په کټ دوغنه کار کوي خپل د ناس خرڅ په کدار دی کارات نه لري همیشه دوی ستړي دي هم خدای دې وکړي چې په دې باندې مې وسایي راشي خو مقصد راځي اوسې خپل دا ژوند نسم غنیمت دی کار خو مجبوریت دی خو مجبور چې موږ ته نارینه ښځې ګرته کار وکړو. ما سوال دی
مهربانی مهربانی او رستا سواز
او سوال مې د ملمنې څخه دا چې په نورستان کې څو رقم اقوام کوي په سجربو دي معنا فارسي په معنا ازبک شي څو معنا اقوامات ژوند کوي او د دې پیدا اول ډېره په څه شي متکي دي معنا د څه شي څخه پیدا کېږي خپل حیات لاسته راولي او درېم سوال مې دا دی چې دا وسې ما په وظیفه درلوده او خپل وظیفه مې د لاسه ورکړه اخلاقي مشکلاتو دغه کې واضح کې چې څه رقم اخلاقي مشکلات خپل وظیفه یې د لاسه ورکړه نو دغه مې سوالونه که جواب راکړي ډېره به یې مهرباني نور مو وخت نه نیسم
کور ودان ډېره مننه کوم اخندزاده صاحب
البته اخندزاده صاحب نه ډېر زیات مننه کوم نورستان تقریبا اتلس لهجې لري او درې قوم دي چې ورسره په شیانم دي هر ولسوالي جلا جلا ژبې لري تحصیل چې دی پښتو او دري ژبه باندې زراعت د لارې او مالداري د لارې ضرور ویل چې آیا تاسو څنګه وظیفه د لاسه ورکړو البته وظیفه نه په دیارلس سوه ونوي کې کله چې زه پارلماني انتخابات ته کاندید شوم د باور رایې مې ترلاسه کړلې د نورستان ولایت څخه ویل چې د ولسونو په خوښه زه کاندید وم او تقریبا شپاړس سوه ولس سوه رایې مې ترلاسه کړلې په ابتدایي لیست کې راغلم نهایي لیست کې راغلم کله چې د اعلان وخت راغی زما رقیب په څلور سوه رایې کې چې هغه سایټو د کاندیش ولسوالي د نامنترین ولسوالي وه څلور یو صندوق مې درې سوه پنځه اویا رایې هغه صندوق مې کور ته وړی و درې سوه پنځه اویا رایې راچولې وو همغه رایې نه هغه برنده اعلان کړل او زه چې کله په شپږ سوه پنځه اتیا رایې باندې ابتدایي لیست ته راغلم درې سایټونه زمونږ ونه شمارل شو اتلس سوه رایې درلودلې نو زه یې د لیست نه لرې کړم. دا خپل یو خو اخلاقي فساد دی بل زورواکان دي او بل زرواک دی. نو دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې پر چالشترین انتخابات د دیارلس سوه نویم انتخاباتو وایي لمر په ګوته باندې نه پټېږي. ورور ته هم بهتر معلوم دی، ټول افغانستان خلکو ته معلوم دی، دولتي او غیر دولتي وګړو ته معلوم دی، ټوله دنیا ته معلوم دی چې دا انتخابات دیارلس سوه نویم انتخابات سره کوم دی، پارلماني انتخابات سره کوم.
دغه حالات او چې تاسو یادونه کړه دغه ستونزو خزي په نورستان کې څومره ستړي کړي دي؟
البته دی خپل ځان لپاره خپل مروج ګڼلی دی، هغه خویندو چې تعلیم نه لري، د تعلیم د نگاه نه وروسته پاتې دي، آګاهي هم ورته نه ده شوې. نو دی داسې فکر کوي موږ د وخت نه همدا وظیفه ده او زموږ همدا دنده ده، لکه سهار ورځو ماښام راځي، لکه چې یو تعلیم یافته خور سبا دفتر ته ځي او مازدیګر راځي. نو دی لپاره دا مروج ګڼل شوی. هغه نوي نسل خویندو نوي نسل نجونو لپاره هغه څوک چې مکاتبو کې درس وایي مدارسو کې درس وایي نو دوی لپاره ډېر ستونزمن دی، ولې چې دا کار نوی دی، شاقه کار دی، په کېږدیو کې پټو کې کارونه دي. نو همدې د وجې نه دوی ته ډېر نوي نسل ته ډېر ستونزمن دی.
حل لارې په څه کې ګورئ؟ څه د حل لارې شته دي اوس دغه موضوعاتو ته؟
البته حل لارې زما پیشنهاد دی هغه دولتي او غیر دولتي اداراتو ته، مرکزي اداراتو ته، چې د ښځو په اړه لکه څنګه چې بعضې ولایتونو کې ډېری کار شوی دی، د ښځو د اقتصاد په برخه کې، د ښځو د صحت په برخه کې، د خشونت په برخه کې ډېر زیات کارونه شوي دي. نو باید نورستان ته هم توجه وشي، دغسې روزنتونونه ورته جوړ شي، دغسې مارکیټینګ ورته برابر شي، دغسې نور د دوی د لاسي صنایع او د تولید په برخه کې ورته رشد ورکړل شي ډېر ښه وي. د خویندو او بل یوازنۍ ستونزه د مواصلاتي لارو ستونزه ده، چې زمونږ هغه ولادي میندې چې کله د کلو نه خورکۍ په تر کلینیکه پورې راوړي هلته سرک وجود ونه لري، موټر وجود نه لري، هغه په یو تذکیره کې راوړي تر څو چې کلینیک ته ورسي، یا مور مړه شي یا ماشوم مړه شي، دغه ستونزو سره ډېر لاس او ګرېوان دي. که کلینیک ورته نږدې وي پیاده روي لاره ډېره زیاته ده، د موټرو لارې په بعضې ولسوالیګانو کې د کلو او د کلینیکونو سره وصل نه ده. نو دا ستونزې ډېر زیات دي، هم په ډېرو برخو کې ستونزې لري، په اقتصادي برخو کې هم ستونزې
ستونزې لري، د صحت په بخش کې ستونزې لري، د خشونت په اړه، نو باید ښځو ته زمينه مساعد شي، ډېرې ورونو ته زمينه مساعد شي، چې نورستان یو جدید ستار تاسیس ولایت دی، لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې د خویندو لپاره، د ځوانانو لپاره، د مشرانو لپاره کار کېږي، همداسې باید نورستان هم د نظر نه ونه غورځول شي.
خپل خویندې څومره په دې برخه کې ونډه لري چې دوی خپل غږ پورته کړي یو ځای شي سره او دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږي؟
البته زمونږ ډېرې خما خو لږ مخکې ویل چې نورستان له خویندو لپاره آدم یا آګاهي ده، لکه دوی لپاره آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي، دوی ته حقوقي آګاهي نه ده جوړ شوي، آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي. هغه قره او قصبات ولسوالیګانو ته کې د خویندې همغه چې شل کاله مخکې، دېرش کاله مخکې و، نن هم همغه سې دي چې سبایي وزي پټو ته ځي او ماښام دوی کور ته راځي، دوی خپل هغه وظیفه ګڼلې ده. نو که چېرته یوازین یو خو ستونزې د حل لاره دا ده چې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شي، او بل چې دی هغه خویندو دپاره چې په قره او قصباتو کې اوسېږي، هغو دپاره همداسې برنامې، واړه واړه برنامې جوړې شي چې دوی هم پوه شي چې موږ ته همداسې پروګرامونه راغلي دي، دوی نه به موږ استفاده وکړو، یو وړوکې تجارت پر مخ ویسي.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي فیضان.
تاسو ته هم ډېر زیات مننه کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو